ستړي مشي شپږ بجې شوې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې ژوره اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید د طالبانو یو په خوندې منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 160,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي، په دوی کې 80% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا د پاکستان د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدګ او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وايي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سر نیول او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زوره د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوی افغانستان ته د دغو خبریالانو نو بیرته لیګل با دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو لنیولو ډډه وکړي او تر خوای په پاکستان کې دي د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغه بس پنځه څخه چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره وخت وایي اواز په سلو کې شپږ ویشي درلاسه کړي ده. اوچا په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي دي چې د جمی په درشل کې زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څو باندې 93 میلیون ډالر بس پنه وخت وایي. په دې راپور کې راغلي دي چې د مرستندوی مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیايي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اتات څلوي اختزر ډیر کورونو ته ځان اړولې چې د دې ډلې لزر کور نه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. د کونړ جلال آباد په لوی لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې پروندې وی ترافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړ شوې او تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانې وایان فرید الله دهقان پرون ازادي رادیو ته وویل ټپیان روښتون تر رسولي او ډاکټرانو ریښتۍ حالت له خطر وته لای خوده. په سیمه کې خلکو ازادي رادیو ته ویل چې یو سراچه موټر د طالبانو رینجر سره ټکر کړ او په پایله کې د مرګ ژوبله وختي ده. خو طالب چارواکي پرته لدی چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزي په تړنګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د غزي ټول اوسیدونکو او د اردن سیند د لویدیځ غاړې 1500 اوسیدونکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د حمله د غزي د کلابندۍ په نومړي ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه کړې، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته اړتیا او کې زیاتوالی راغلی. اوس مال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکیچن دی او دا په داسې حال کې چې د اسرایلو حمله لا هم روانه ده. حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان پر لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبري د تسبان دی 1300 کسان ور وژل کې دورو صدا لمړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا سوګنی دقیق ځای معلوم نه دی او لګي وینا کوي. پر اسرائیل د اکتوبر په منټه د حماس د بریټ ستاین وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملی شوی و. د ازادۍ رادیو د ایرانی اتسانګ رادیو فردا د راپور لمخې حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په بریده کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوځل چې اوس مال له اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځل لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خو یو شمیر هغه کسان هم را وستل شوي چې په دې هیواد کې د اوسیدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د هغو شکایتونه په یو راپور کې باوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوي چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږه درسته. د افغانستان د خوځو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري وستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خبرګونونو سره مخ دی، خو د اسلام آباد پر پریکړې تر اوسه کوم اغیز نه دی کړی.
د افغان جنو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لټول هیوادونو له هغه ډلې د افغانستان له گاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دی یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکه د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر مولا حبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د پنوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی.
دردون کې خبرې راځي او روي مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بندیان دی، دا د زغم نه دی، د برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوی پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دی چې پاکستان دې هم راوکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوال خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري استل کیږي. اوس مهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي روان دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هیواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه استل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د سیمهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون لمخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې اوشمیر افغان کډوال دا کوي چې قانوني اسناد لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو لخوا شړل شوی او یا هم د وستولو غوښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه افغان کډوالو بس چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه ناقانونه کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجل لپاره تر رسیدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیله په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به درگاه خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډیر یو زورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزه، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول. تروس هم په یو بې برخلیکه حالت کې کم تلیک دولی
فزندان مر بازداش کرده که فعلا هنوز هم در حالت بسنوشت در کمپ های انتقال دادن اونا.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمیر گاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړین نه ده چې څوک اسناد لري او کنه بسنه کوي چې افغان وسی ټول ډیپورت کبو. 15 لک کالداري مدرلو دي، پاسپورت، ویزه ټول مدرلو دل، هر وخت مخپل ویزه تم دی دوله پر ډیره دربدره او بیزته ډیپورت کړو او زموږ پیسې واخیسته. اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیونو څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېرې یوه میاشت کې تر 1,150 ډیر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف آی او په یو ګډ راپور کې چې 2023 کال د نوومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نوومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداری په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا ایف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوږه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د حمله ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عاید کور ته راځم.
د ډبلیو ایف پی او ایف ای او په راپور کې دا هم راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند پر لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي. تفصیلي راپور کې واوري.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګانه وخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 14 سرتیري وژل شوي دي. د پاوز د عامه اړیکو څنګه په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپارو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورن شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله و. فرانس پریس خبری اژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړی پر سړک پراته و. د راپور لمخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کبنیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون د مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یو 14 کې پنهښ شو چې 15 ملکی وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوی دی. پرون یو بل 14 په کلاچی سیمه کې هم د پاوز یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. پر روان میلادي کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسی خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتی ده. د پاکستان پاوز او حکومت ویل دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د زنیو نړیوالو مطبوعاتو لاندیز.
د بریتانیا مارډینګ سټار ورسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي چې مهم او لوی نړیوالو مرستندویو مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناسب شوي بهرني اتباني سي او لخپل هیواد باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو د نیولو او وستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنوی اتباو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او لخپلې خبرې باسي. د مارننګ سټار ورسپانې پر اساس دروسترو مرستندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسیدلي په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یو ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسیدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پایته رسیدو وروسته د برازیل 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې په خوا د برازیل شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنیدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. پتیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیری کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته ووسی. طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتی کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په شارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلې مهلت مخکې هم بیا اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې لخپلې خاوري ایستلې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړي چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.
په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي چې په کې لږونه تنه به روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوې ده. د تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورني تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالک جهم راټیټ کړي.
په کندوز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول، مالات موږ نه کم اغسل، ولی اوس موږ محصولات چکل زیات شوي دي. په ګمروزکاتو کې موږ مال نه په ټاپه وړالې، په دې چې په وخت نه را رسیږي. قیمتونه بالا شو، بل دغه خیریه موسسه چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دا خیریه موسسه چې کوم مال له خارج واردوي، کم مز باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل دغه وطن کې تراته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس دی ویبلې فابریکي استاذه ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غا کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو پیری.
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي، ولې چې د منګ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي. د مو یو د دالو دا او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي، چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالا لمنګ نه به خډیا راخلي.
په نومړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. ډیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوريده، اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ځوانان ته صدا ډیر کار پیدا شوی ده، فعلاً دغه شرکتونه جوړ شوی دي، د مې شرکت جوړ شوی ده، نور د اوریز میل جوړ شوی ده، د کې ځوانان کار کوي. شکر خدا کندز ولایت کې غله جات زیات دي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغه تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي، تجارتان به مې اخلي راوړي بدل ته پروس کیږي، هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالېږي. د منګه لوجستیک تعهد دار سره خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې دي نور شند هغه به دوی پروسس لپاره دلته راوړو، هغه به پروس کوي. د منګه دوی سره دا همکاري
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندو سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره گاونډوی هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پریږدم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدخشان ولایت څخه توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورورو حق او حقدار ته نه رسي، باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفه د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې وشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل، هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې، داسې ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت، پر واټساپ پر وضعیت کې یشي، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هزه بول. د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله، پر وضعیت ستاولې، پر وضعیت یې شدي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټ، نو ډیر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکی وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به ولته به پولیسوالۍ کې رقم رقم اعمال ورسره کیږي. نو دغه زموږ ژغ دي تر مسؤلینو ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو تخپل پیغامونه راوستوي موږ به په بیلا بیل خبرونه کې درته خبرو کو. د دې خبرونه دوی منمای د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه تاندې څنګه ته جلا شوې ده خو وړاندې لدی چې دوی منمای ته ورشو او تاندې څنګه اونې ځ خبرونه واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکې دي. زول بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیستا. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غا کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغه ماشومان او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې امنیتي پلوات رغوا خلاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو کډه اعلان کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لري دوی د غیزمانو ماشومان او هغه کورنۍ لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوای له پاکستان د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. پیلامه کې د حمله کې شوې چې د کډوالو هر ډول ستنې دره باید د طالبانو وي او په خوندې منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته بشپړ درناوی وي. لبل غاړي د میبولي خبريالانو ټولنه وايي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هواد د شړلو غواخ شوې ده. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې دا خبريالان ویلي دي چې دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې او هلو خپل سري نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کورا د وستو سره مخ شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاوي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي واځي په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړی ده. اوچاو په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په دورشال کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. د کونړ جلال آباد په لویه لار د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یو ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیانې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیايي حالت خو ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله وخت. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکو او د اردن سیند لویدیځ غاړې 1500 اوسیدونکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. حسام لجمانی سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه خبرې کی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږی ګوچ ځوانان ولې لزان سره به احتیاطی کوي دا سی به احتیاطی چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبچ فروم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې ابل لغټه زولې دیم تاب راوړې ما ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکې لوبې وکې هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورګړيږي سکروټي پلاس کې نیسی څلور یا پنځه سیګریټ په یو وخت کوي جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته خو غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځواني کې هم دغه کارونه کړي وایي نګدي مرشه وایو
یو وخت په یو بو ولم بيدم نو ما په دماغ درد شو د خغه نه مو تقریبا درې میاشتې درې نیمه میاشتې ما بيماري تر کړم بیا مې ډاکټر سره مشوره وکړه غوي چې پراتون کې کې دا سیونه کې دا د اعصاب زنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې غپلشکي یا انسان هغه سي کامل شعور لمنځسي. بیا یو وخت موږ ملګری یو پروګرام کولو چې لاړ شو مايان ونسو نو شینکې ورته ای په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډاند وو
چې دا ډند ډیر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې دې بم سره بې اوښه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیوه زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کول یو لیونتوب حالات و. هغلته و شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غراکوي ماله. نو دې مسته داله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتی ښکاره کوي چې زه د کار کولی سم. تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان تبر ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دي چې مونږ ګولېږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال درواخله، دغه سې نشو باره کې درواخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشه کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتل هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه سې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده. دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر اوته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي یو کې؟ زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزرونه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی وړول د دې بل ډول پکار دی دې متول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلې کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
دا ورسپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي لزان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د نجونو د ویلیس زده کوونکي ملیحه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوی ده
ځینې خوونکي سچ شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کیږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کیږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردی کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کیږي او هم خوونکي هر ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیر ولې هیڅ کله درس نه زده کولای
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلک دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره خوانځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکو نقیب الله د خپل ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به له زده کوونکو سره جنگ کاوه یو ورځ له د سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولبیت سر مات شو بیا چې سوه شول نقیب الله یې راته وایي
نو ماوین سیبراونی ولوم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د غوند سنفونو شدارې چې دین ټول امغه ویلې ته نخکاره کيده حالت یې رانه بوتانو وستو دوه انځباتانو هغه مخپی ونی ولودي راته غټ لختي ونی ودی په دې خپوخ په یو او اولم په دې لخت باندې جبه او درې دین شو مخپیو می ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را وتلو نو هغه ځکه می بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې لویر نه چې ما مالې وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغې دی ویر نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم نو هر وخت کنه دی الکانو بمراته ویل چې ولی وهلی ولی وهلی د سیو پیغور غونډې راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړتوره شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خو
که پیخه شوی مو وې سپروای نه کوله خو کچیر ته په مغه اداره کې والی وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خو ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل سنف کې او به نو چې زی دا ټول مکتب اول سر نه نیولې تر دولسم سنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکایت چې مال کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسم الله چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې و
یو شاګرد ویلی و دغه پشاسې ما وکړه دوه جمعې پس هم دغه پشا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوې ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخت نه پرګم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زکون کې دومره وایسه هغه بخي نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلي دا هل په اسلام کې خو یا وره نسته بلکې بخي په انسانيت کې هم نسته داسې وهل
مولوي بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانزي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سیابل دې ته مې روپی ورکول دي نه مې ته ډېر ناز ورکاو هغه خپل دې ته مجبور وسې هغه درس ویل دې ما یو ملګری دا غمت راته د سیدی ما زمن درس نه وای دې ته خدای پاک الحمدلله واس ورکړ دې ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وای سیته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتي او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړل تیر خپل لاره ته واچو داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دای مثلا د تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې ما تیر ورځ په موټر کې کېنم د موټروان سره کلینر کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایه چې که ته درس نه وای به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقه یې ده که مثلا په دې باندې نه سي نورې طریقې هم لري
سمی الله چې خپل هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وای تمبل ډېر طریقې دي نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا دریم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه واړه ګټه ترې نه واخلي په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموماً په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوي اوسي چې مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي
چې
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
لم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینم نہ شم دعا دعا تر تکو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب کړو خدایا هم زولې ګل شوې ز غټه غټه وره جد تندې وهم وهم په ژړا ژړما تندې وهم جنا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ او تڑ تر سو بدا سے داسے جدائی ویوا تر سو بدا سے داسے جدائی وخد ندا جان سل سرپ وی نکرم پتم تم اتم بادے سوڑکڑم پتم تم اتم بادے سوڑکڑم نبد یار کلم او یار کلم نبا دل درکلم روح ستو بقدمو قدمو دے خدای مائن کلم بقدمو قدمو دے خدای مائن کلم جا جنے زمان زمان لپاروا واخلا قدم
ہجران دل شوے